アーサーデイラジオ。
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو دوله ساعت خبرونه له همدې شبې پیل سوې. په سر کې دوی خبری مجلې اوري چې هر یوه دیرش دقیقې ده. په اول خبری مجله کې اوري چې د سولې عالی شورا وی لمخ کې شرطونه ایښول د سولې مستقیم خبری زیان منوي. آصف حبیبی را سره په تخنیکی چارو کې مرسته کوي. نن دوشنبه ده، د سلباغي دلوي 15 د جنوري 15 خبری مجله په خبرونو پیلو. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم نن د نیوزیلند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. په پام کې ده چې راتلونکې اونۍ په جلال آباد کې د ننګرهار د صنعتي تولیداتو درې ورځنی نندارتون جوړ سي. د پاکستان صدراعظم منلی چې د افراطي وسلولو پر ضد د ده د حکومت مبارزه چټکه نه ده. د سولې عالي شورا وایي که افغان حکومت او وسلوال طالبان د سولې د مستقیمو خبرو په درشل کې له مخکې شرطونه کښیږدي، نو دا به سولې ته رسېدل له ستونزو سره مخامخ کړي. وسلوالو طالبانو پرون او وړمه ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په جوړه سوې مشورتي غونډه کې پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. د سولې د عالي شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د مخامخ خبرو د پیل لپاره له مخکې شرطونه به سولې ته رسېدل کار ګران کړي.
یو لړ شرطونه چې دي هغه دومره مشکل شرطونه نه دي، خو قبلي شرایط که د طالبانو د اسلامي تحریک لخوا نه ښودل کېږي یا د افغانستان د دولت لخوا نه مطرح کېږي، زما په عقیده باندې دا به د مستقیم مذاکراتو په وړاندې باندې خنډونه رامنځته کوي.
تفصیل په همدې خبري مجله کې. د کرکټ د 19 کلونو ټیم نن د نیوزیلند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. په بنګله دېش کې د 19 کلونو د نړیوال جمپ مقدماتي لوبو کې د افغانستان ټیم د شنبې په ورځ له آیرلند سره تمریناتي لوبه وکړه او آیرلندي لوبډله یې د 168 منډو په توپیر ماته کړه. ټاکل شوی چې افغان لوبغاړي د 19 کلونو د نړیوال جام د لړۍ لومړۍ سیالي له پاکستان سره وکړي. دا لوبه د پنجشنبې په ورځ په پام کې ده. پام کې ده چې راتلونکې اونۍ په جلال آباد کې د ننګرهار د صنعتي تولیداتو درې ورځنی نندارتون جوړ سي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې د والي سلیم خان قندوزي له قوله لیکلي چې نوموړی وایي په دې نندارتون کې به د ننګرهار د ټولو سیمو صنعتي تولیدات نندارې ته وړاندې سي، څو پانګوال په دې ولایت کې پانګونو ته وهڅېږي. د پاکستان صدراعظم نواز شریف منلی چې د افراطي وسلولو پر ضد د ده د حکومت مبارزه چټکه نه ده. شغلی شریف چې پر باچا خان پوهنتون له وسلول بریز څخه څو ورځې وروسته خبرې کولې وویل د افراطي ډلو پر ضد به نور عملیات هم وسي، خو د اعتراف وکړ چې د دې ډلو د ځپلو لپاره د حکومت د عمل پلان په خاصو برخو کې چټک نه و. ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. له کله چې پر اټومي مسأله د وروستۍ موافقې له کبله له ایرانه نړیوال بندیزونه لرې سول، دا د روحانی دغه ډول لومړی سفر دی. د دولتي چارواکو په حواله روحانی به په روم کې د ایټالیا له ولسمشر سرجو ماتایلا او صدراعظم ماتیو رینزی سره وګوري. دغه ورځ به د 3 میلیاردو او 400 میلیونو ډالرو په ارزښت تجارتي تړونونه لاسلیک کړي. دوی به پاریس ته هم سفر ولري او له ولسمشر فرانسوا اولاند سره به هم وګوري. تر دغه سفر مخکې ایراني چارواکو ویلي و چې تهران به پام کې لري په فرانسه کې د الوتکو جوړولو له ایرباس شرکت نه 114 الوتکې رانیسي. د اسلامي دولت ډلې داعش یوه ویډیو خپره کړې. ظاهرا هغه 9 تنه وسلول پکښې ښوول سوي چې په نومبر میاشت کې یې په پاریس کې تروریستي بریدونه وکړل. په هغو بریدونو کې 130 کسان وژل سوي وه. دغه ویډیو چې په انټرنیټ کې خپره سوې دغه 9 کسان پکښې د بریتانیا په ګډون د داعش ډلې پر خلاف د جوړ سوي ائتلاف غړو هیوادونو ته ګواښونه کوي. دغه ائتلاف په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. د پاریس تر حملو مخکې دغه ویډیو د عراق یا هم سوریې په صحراو کې ډکه سوې، په فرانسوي او عربي ژبو پکښې خبرې سوي دي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې تایید کړی چې په واشنگټن ډي سي کې د طوفان له کبله د ټولو قوانینو او لایحو په اړه رایه ورکول یې تر راروانې دوشنبې ځنډولي. سږ کال ساړه ژمي او د درنو واورو ورښت د واشنگټن ډي سي او نیویارک په ګډون د امریکا د ختیځ ساحل په زیاتو برخو کې چارې په ټپه درولي دي. په واشنگټن ډي سي کې د کورنی امنیت او بیرنیو حالاتو د ادارې مشر کریس ګیلدارت پرون خبریالانو ته وویل چې د دوی عملیات ښایي ډېره موده دوام وکړي. د دوه فوټه واورې توډل اسانه کار نه دی. دا کار مو همدا اوس پیل کړی. موږ به د راتلونکو لږ تر لږه 24 یا 24 ساعتونو لپاره د وضعیت په وړاندې د مقابلې په حالت کې او د بیارغونې د پړاو لپاره باید د اوږدې مودې لپاره چمتو اوسو. پرون اوړم ورځ د هوایي شرکتونو نږدې 1000 پروازونه کنسل شول، خو واشنگتن، فلادلفیا او نیویارک ته ټول پروازونه کنسل شوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ختیځ آسیا هیوادونو ته خپل څلور ورځنی سفر پرون له لاوس څخه پیل کړ. کیری د جنوب ختیځ آسیا د ټولنې یا آسیان د غړو هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره پرون شپه لاوس ته ورسید. تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه هم د سیمې هیوادونه د ګډ دریځ نیولو ته وهڅوي.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په بدخشان او بامیان کې هوا نسبت نورو ښارونو ته سړه وي. په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 4، چټه منفي 14، آسمان یې وریاز دی. په بامیان کې هم آسمان وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 15، چټه منفي 10. په کابل کې به آسمان ځای ځای وریاز وي، د تودوخې لوړه درجه 14، چټه 2. په مزار شریف ښار کې به آسمان وریاز وي، د تودوخې درجه 14، چټه 8. په هرات کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 21، چټه 6. په کندهار کې به آسمان وریاځ وي، د تودوخې لوړ درجه 20، چټه 6. په جلال آباد، غزنی او ګردیز ښارونو کې هم آسمان وریاځ اټکل شوی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړ درجه 9، چټه 8. په غزنی کې د تودوخې لوړ درجه 10، چټه منفي 2. او په ګردیز کې د تودوخې لوړ درجه 9، چټه منفي 3 اټکل شوی ده.
نجیبه زمان و تاسید ازادی رادیو سهرنه خبری مجله اوری. د سولې عالی شوراوی لمخ کې شرطونه یې شول د سولې مستقیم خبری زیانمنوي.
قبلی شرایط که د طالبانو د اسلامي تحریک لخوا نښودل کېږي یا د افغانستان د دولت لخوا نه مطرح کېږي، دا به د مستقیم مذاکراتو په وړاندې باندې خنډونه رامنځته کوي.
د ولسی جرګې استازې شکریا بارکزی د سولې په خبرو کې د ښځو پر ونډه ټینګار کوي.
هیڅ سوله په افغانستان کې پایدار ونه اوسېږي، د هغه سوله کې چې د ښځو حضور نه وي اوري په خبرو اترو کې، او د ښځو حق ته توجه پاملرنه نه وکړي.
د پاکستان صدر اعظم ادعا کوي چې په افغانستان کې ځینې عناصر پر پاکستان بریدونه تنظیموي. د امریکا ولسمشر له پاکستان وغوښتل چې د سختریزو وسلوالو پر ضد جدي اقدام وکړي. په امریکا کې د درنو واورې اورېدو ټولې چارې ټکنې کړي. د ژوند په رنګونو کې د لوړو زده کړو له یوې مینهوالې سره خبرې شوي.
زه هم غواړم خپل لوړ زده کړې په خارج کې وکړم، خو نه د هغه ځوانانو غوندې چې زه خارج ته لاړ شم او هلته د خپل ژوند ته ادامه ورکړم، نه.
دا خبری مجله تر اونیمو بجو دوام کوي. تر هغو نړیوالو رسپانډو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. وروسته تر دې چې د وسلولو طالبانو استازو په دوحه کې پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ، د سولې عالی شورا وایي چې له مخکې شرطونه یې شول د سولې د مستقیمو خبرو په وړاندې ستونزې رامنځته کولی سي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر د غرض وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف د حل وړ دی، او حتی د بهرنیو ځواکونو د وتلو په څیر لنجمن مسایل هم باید د سولې په مستقیمو خبرو کې مطرح او بحث ورباندې وسي. احمد تکل او نور تفصیل.
د سولې عالی شورا وایي که افغان حکومت او وسلوال طالبان د سولې د مستقیمو خبرو په درشل کې له مخکې شرطونه کېږدي، نو دا به سولې ته رسېدل له ستونزو سره مخامخ کړي. وسلوالو طالبانو پرون او وړمه ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په جوړه شوې مشورتي غونډه کې پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. په دې غیر رسمي غونډه کې چې د پګواش په نوم د یوې غیر حکومتي ټولنې په نوښت د طالبانو د استازو، د سولې د عالی شورا د غړو او یو شمیر مدني فعالانو په ګډون جوړه شوې وه، طالبانو په قطر کې د خپل دفتر رسمیت، د نړیوالو د بندیزونو له فهرست څخه د خپلو مشرانو د نومونو ایستل، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل او ځینې نورې غوښتنې د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د مخکنیو شرطونو په توګه مطرح کړي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د استازو غوښتنو ته د اشارې په ترڅ کې وویل، د مخامخ خبرو د پایل لپاره له مخکې شرطونه به سولې ته رسېدل ګران کړي.
قبلي شرایط که دی طالبان و دی اسلامی تحریک لخوان خودل کیزی یا دی افغانستان دی دولت لخوان مطرح کیزی زما پا اخده بانده دا با دی مستقیم مذاکرات پرانی بانده خندون رامنسته کدی.
طالبانو په تیره نږدې یوه نیمه لسیزه کې د افغان حکومت د سولې د هڅو په ځواب کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د جګړې اساسي علت بللی او د نړیوالو ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه یې کړې او افغان حکومت د هیواد اساسي قانون د سرې کرښې په توګه یاد کړی دی. ښاغلی مجاهد وایي د قطر د دفتر رسمیت او د بندیانو خوشې کول د غور وړ غوښتنې دي، خو د اسلامي نظام ټینګښت چې طالبان ټینګار پرې کوي د افغانستان په اساسي قانون کې ضمانت شوی. د ښاغلي مجاهد په وینا د افغانستان د حکومت دا غوښتنه چې طالبان باید د هیواد اساسي قانون ومني د طالبانو له اساسي شرط یعنی د نړیوالو ځواکونو د وتلو له غوښتنې سره په مستقیمو خبرو کې مطرح کېدای شي.
بلخوا په ولسی جرګه کې د دفاعي کمیسیون غړي شکریا بارکزی د سولې په خبرو کې د ښځو پر ونډه ټینګار کوي. اغلی بارکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویل چې د سولې په خبرو کې د ښځو له ونډې پرته به دغه سوله تلپاتې نه وي. سباون کاکړ له ښاغلي له میرمن بارکزی سره مرکه کړې او په سر کې له هغې پوښتلې چې د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه څومره اهمیت لري.
د سولې او د امنیت په ټینګولو کې خپل برخه ولري او اشتراک ولري. هیڅ سوله به په افغانستان کې پایدار ونه اوسېږي په هغه سوله کې چې د ښځو حضور نه وي اوري په خبرو اترو کې او د ښځو حق ته توجه پاملرنه نه وي.
تر دې دمه د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه څومره وه؟
مختلف دی. په اوله سطحه باندې چې باید ښځې هلته خبرې اترې د سولې په اکله باندې کېږي چې څنګه باید لاړ سو کوم څوک لاړ سي، په هغه کې متاسفانه ګرسره ښځې تله نه چې یعنی دا ستره خلا ده. په دویم برخه کې چې څوک د میز پر سر باندې کښېني او خبرې وکړي، کله ناکله موږ ښځې وینو او کله هم حتی هغوی نه وي. په هر صورت سره زما په باند او زما په نظر باندې د تصمیمګیري وخت څخه نیولې د سولې تر عملي کېدو او پلي کېدو دپاره د ښځو حضور ته باید خاصه توجه وسي. نه تنها یوازې چې د ښځو په اړه اړین موضوع ده پر هغې باندې بحث وسي، بلکې ښځې هم چې هغه توانایي لري د بحث کولو د خبرو کولو باید پر میز باندې وي، او د دې تر څنګ نارینه هم باید ښځو ته دغه وخت او دغه فرصت ورته برابر کړي.
غواړم د وروستۍ پوښتنې په لړ کې وپوښتم که چیرې رښتیا هم ښځو ته د سولې په خبرو کې ونډه ورکول سي، څومره کولای شي چې خپلې غوښتنې په ښه ډول مطرح کړي؟
په طبیعي لحاظ باندې د افغانستان ښځې صرف نظر چې کوم ډلو ټپلو پورې تړلې دي، مګر د دوی حق هغه انساني حق غوښتنه ده چې هغه ته باید توجه وسي. او که چیرې ښځو ته دغه فرصت ورنه کړل سي، تاسو پوهېږئ چې هر انتخابات چې په افغانستان کې سوی دي تر ننه پورې د ښځو په مټو باندې یو څوک او د ښځو په رایه باندې دوی سیاسي قدرت ته رسېدلي دي. نو بناً هر یو مخصوصا دولت ښځو ته د یو ابزار په ډول نه، بلکې د یو هدف په ډول باندې ویني چې د هغوی حق تامین سي. او د دې تر څنګ افغانستان ملي او بین المللي تعهدات لري چې د هغې په پلي کولو سره باید او باید افغانستان دولت ښځو ته خاصه پاملرنه ولري.
د ولسي جرګې استازي شکریا بارکزی به چې د سولې په خبرو کې د ښځو پر ونډه ټینګار کاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبري مجله کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو، د ژوند رنګونه هم درته لرو او سیمه ایز مسایل هم څېړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد اسلام ارمان له خوست نه په خپل پیغام کې لیکلي د افغانستان د سوري کلی د پاکستان په لاس کې ده. پښتون کاکړ له هلمند نه په خپل پیغام کې له ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتنه کړې چې د هلمند پوځي تشکیلات زیات کړي، ځکه دغه ولایت د امن او پراخ ولایت دی، اوسني تشکیلات ورته کافي نه دي. عبدالقهار بیا په خپل پیغام کې په لوګر کې د امنیتي ستونزو له زیاتوالي شکایت کړی او وایي خلک د غلو لخوا شکول کیږي، باید دولت د دغو جدایي پیښو مخه ونیسي. یار محمد تحریک بیا له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې جنګ ته نور د پای ټکی کیږي. عبدالله خوګیاڼي بیا په کندهار کې له بیکاری شکایت کړی او وایي کارونه نه پیدا کیږي. دغه ولایت ته له نورو ولایتونو هم کورنۍ ورکړل شوي او بله دا چې دولت هم د کارونو د پیدا کولو لپاره پاملرنه نه کوي. له زابل داد محمد بیا له حکومت نه غوښتنه کړې چې د سعودي عربستان له حکومت سره خبرې وکړي څو افغانانو ته د ویزې ورکول اسانه کړي، ځکه زیات ځوانان بیکاره دي او غواړي په دغه عرب هیواد کې کارونه وکړي.
د سولې عالي شورا وایي که افغان حکومت او وسله وال طالبان د سولې د مستقیمو خبرو په درشل کې له مخکې شرطونه کښیږدي، نو دا به سولې ته رسېدل ستونزمن کړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم نن د نیوزیلند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. په پام کې ده چې راتلونکې اونۍ په جلال آباد کې د ننګرهار د صنعتي تولیداتو درې ورځنی نندارتون جوړ سي. د پاکستان صدراعظم نواز شریف منلی چې د افراطي وسلولو پر ضد د ده د حکومت مبارزه چټکه نه ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه ویډیو خپره کړې، ظاهرا هغه نه تنه وسلول په کښې ښکاري چې په نومبر میاشت کې په پاریس کې تروریستي بریدونه وکړل. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې تایید کړې چې په واشنگټن ډي سي کې د طوفان له کبله د ټولو قوانینو او لایحو په اړه رایه ورکول یې تر راروانې دوشنبې ځنډولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ختیځې آسیا هیوادونو ته خپل څلور ورځنی سفر پرون له لاوس څخه پیل کړ. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل او اوس هم نیاس نوري نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
افغان طالبان د سولې د خبرو له پیلېدو مخکې پر یو لړ شرایطو ټینګار کوي. ډیجیټل ژورنال خپرونې تر دې سرلیک لاندې د وسلوالو طالبانو او یو شمېر افغان سیاسي څیرو ترمنځ پر هغو خبرو یو مطلب خپور کړی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د یوې مرستندویې نړیوالې ټولنې په نوښت د شنبې او یکشنبې په ورځو ترسره شوې. خبرونه لیکي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړو د افغانستان له حکومت سره د سولې د رسمي خبرو لپاره چې په دې وروستیو کې هڅې زیاتې شوې له خپل لوري د څوارلس کلنو شخړو د پای ته رسېدو لپاره په خپل کلک دریز ټینګار وکړ. د خبرونې په لیکنه طالبان وایي چې د مشرانو نومونه باید د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحدو ایالتونو د بندیزونو له لست څخه وایستل شي او د ټولو پر سر اعلان شوې جایزې هم باید لغوه شي. د خبرونې په وینا طالبانو دا هم ویلي چې د قطر سیاسي دفتر باید په رسمي توګه پرانیستل شي. طالبانو دغه دفتر د لومړي ځل لپاره په 2014 میلادي کال کې د سولې د خبرو د مخته وړلو په هدف پرانیست، خو میاشت وروسته چې کله پخواني ولسمشر حامد کرزي د پرانیستلو پر څرنګوالي چې هغه په تبعید کې د یوه حکومت غیر رسمي سفارت ته پاتې کېده انتقاد وکړ، بیرته بند شو. ډیجیټل ژورنال خپرونې د طالبانو د دغو نویو شرطونو په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا چې د افغانستان د حکومت لخوا د سولې د خبرو په هدف رامنځته شوی عکس العمل هم راخیستی. د دې شورا یوه غړي امین الدین مظفری ویلي چې د هر ډول شرطونو ایښودل به د روغې جوړې پروسه نور هم وځنډوي. د ده په وینا طالبانو ته پکار ده چې لومړی د خبرو د مستر شاکینی بیا خپلې غوښتنې مطرح کړي. پاکستان کولی شي او باید هم په خپله خاوره کې ټولې تروریستي شبکې له منځه یوسي. دا د امریکا د ولسمشر باراک اوباما څرګندونې دي چې انډین اکسپرس ورځپاڼې پرې خپل مطلب په غټو ټکو چاپ کړی دی. د ورځپاڼې په وینا اوباما د یکشنبې په ورځ پاکستان ته قوي پیغام ورکړ او ورته وویل چې دا هیواد کولی شي او باید هم د ټولو هغو تروریستي ډلو په وړاندې له دې زیات اغیزمن اقدامات وکړي چې په خاوره کې فعال دي. د اوباما په وینا باید د دغو ډلو مشروعیت ختم، هغه تخریب او له منځه یوړل شي. د ورځپاڼې په وینا اوباما که څه هم د دې یادونه وکړه چې په وروستیو کې موږ د یو شمېر مشخصو ډلو په وړاندې د پاکستان د اقداماتو شاهد وو، خو له دې سره سره په پاکستان کې دننه بیا هم تروریستي فعالیتونه دوام لري چې وروستۍ بېلګه یې د پاکستان په شمال لویدیځ کې پر یوه پوهنتون وروستۍ حمله وه.
د پاکستان صدراعظم وایي که څه هم پاکستان او افغانستان موافقه کړې چې خپله خاوره به د یو بل پر ضد نه کاروي، خو دی ادعا کوي چې په افغانستان کې ځینې داسې عناصر شته چې له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه تنظیموي. نواز شریف دغه راز وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لیواله دی، ځکه چې د سیمې امن د افغانستان په امن او ثبات پورې تړلی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې خپله خاوره باید د یو بل پر ضد نه کاروي او ترهګرو ته به اجازه نه ورکوي چې د یو هیواد له خاورې پر بل برید وکړي. نوموړی همداراز ټینګار کوي پاکستان پر خپله خبره کلک ولاړ دی چې خپله خاوره به د افغانستان پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. ښاغلي شریف دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ له سویټزرلینډ نه پاکستان ته پر لار په لندن کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړې. نواز شریف دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې وسلوالو څو ورځې مخکې د خیبر پختونخوا صوبې په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون خونړی وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 20 کسان ووژل. د پوځ بیان پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته ادعا وکړه چې دا برید له افغانستانه کنټرول دی او زیاته کړه چې تر هغه له افغانستانه پاکستان ته تر داخلېدو وروسته مردان ته راغلي وو او وسلې د ځینو سهولتکارانو په مرسته په دره دمخیل کې ترلاسه کړې وه. که څه هم ښاغلي شریف له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ومنله چې افغان حکومت د خپلې خاورې د بل چا په ضد نه کارولو له موافقې سرغړونه نه ده کړې، خو ټینګار یې وکړ چې ځینې عناصر له افغانستانه پر پاکستان بریدونه کوي چې باید مخنیوی وشي.
بنیادی طور کے اوپر ہمارا افغانستان کے ساتھ یہ اگریمنٹ ہے
په بنیادی ډول زموږ له افغانستان سره دا لوسنامه ده چې خپل خاوره باید یو بل پر ضد نه کارو او تر هغه ته به اجازه نه ورکوو چې له یو هیواد پر بل برید وکړي. پاکستان په کلکه د دې لوسنامې پابندي کوي او د افغانستان لخوا هم افغان حکومت له دغې لوسنامې سرغړون نه کوي، خو ځینې عناصر شته چې په افغانستان کې په خپل سري ډول دا کار ترسره کوي او پر پاکستان بریدونه کوي، خو اوس باید د دې ډول بریدونو مخنیوی وشي. نوموړي همداراز په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د جوړ شوي ایشیا د کانفرنس یادونه وکړه او ویل چې په دغه کانفرنس کې مو د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د چین، امریکا، افغانستان او پاکستان یو ګډه کمیټه جوړه کړه چې اوس د افغانستان د سولې په لړ کې کار کوي. ښاغلی شریف یو ځل بیا د سیمې امن په افغانستان کې په سولې او امن پورې وتاړه او ویل پاکستان د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او همداراز یې مذاکرات د افغانستان د مسلې یوازینی حل وباله. موږ په ډېره کلکه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د شخړې د حل پلوي یو. موږ په افغانستان کې د سولې او ثبات سخت پلویان یو او موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې تر سولې راتلو وروسته به په سیمه کې هم سوله او ثبات ټینګ شي. نواز شریف د افغانستان د سولې لپاره د جوړ شوې څلور اړخیزې کمیټې په اړه وویل د دغه کمیټې ګډونوال غواړي چې په افغانستان کې د خبرو اترو له لارې امن راشي او ټینګار یې وکړ چې دا یوازې د پاکستان مسؤلیت نه دی، بلکې په دې لړ کې باید ګډ کار وشي.
د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي پاکستان اړتیا لري د هغو سختریزو شبکو په وړاندې جدیت وښیي چې په خاوره کې فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د وسلولو په برید کې د محصلانو په ګډون تر شلو زیات کسان ووژل شول. له پریس ټراست آف انډیا اژانس سره په هغه مرکه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره سوه، اوباما د پاکستان د امنیتي قواوو لخوا پر سختریزو وسلولو وروستي فشارونه ستایلي، خو ویلي دي د سختریزو ډلو د لمنځه وړلو لپاره باید نور اقدامات هم وسي. اوباما په واشنگټن کې د هند دغه خبري اژانس ته وویل پاکستان فرصت لري چې څرګنده کړي د ټروریستي شبکو د مشروعیت ختمولو، ځپلو او لمنځه وړلو په برخه کې جدي دی. اوباما په خپلو خبرو کې وویل چې په سیمې او نړۍ کې باید د سختریزو وسلولو د خوندي مرکزونو په برخه کې له هیڅ ډول زغم څخه کار وانخیستل سي او تروریستان باید عدالت ته راکش کړی سي. تیره چهارشنبه د خیبر پښتونخوا په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د سختریزو وسلولو په حمله کې 21 کسان ووژل شول. د پاکستاني طالبانو یوې څانګې د دې حملې مسؤلیت منلی دی، خو د پاکستان د پوځ ویان ادعا وکړه چې پر پوهنتون وروستی برید له افغانستانه کنټرولې ده. حسیم بجوا د شنبې په ورځ یوه کنفرانس ته وویل چې برید کوونکو ته له افغانستانه لارښوونه کېدله، خو دغه برید د افغان حکومت کار ونه باله.
کسی بھی سٹیج پہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ افغان حکومت کی طرف سے ایسی کوئی چیز ہو رہی
ہے وہ پڑاؤ کے ہم چادر نہیں دی ویری چې افغان حکومت لخوا دا سے سکیږي، بلکہ دا ویل شوی چې دا کار له افغانستان تر سره کېده. له کومې سیمې چې تر سره کېده دا تر هغه وخت هلته موجود وو، هغه افغان نمبر استعمال او دلته خلکو سره رابطې نیولې او آپریشن کنټرول وو.
د 2014 میلادي کال د ډسمبر پر 14 بیا د پېښور پر یوه پوځي ښوونځي په برید کې 350 زیات کسان وژل شوي. پر دغه پوځي ښوونځي تر برید وروسته د پاکستان په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات شدید کړای شول، خو هندي چارواکي وایي پاکستان په سرحدي سیمو کې د سختریزو وسلولو پر فعالیت سترګې پټې کړې دي. په افغانستان کې هم څو ځلې په یو لړ حملو کې هغه سختریزو وسلول مسؤول بلل سوي چې د چارواکو په وینا په قبایلي سیمو کې خوندي مرکزونه لري. د امریکا ولسمشر براک اوباما پریس ټراست آف انډیا اژانس ته په مرکه کې وویل پر سختریزو وسلولو فشارونه سمه پالیسي ده، خو د ده په خبره پاکستان ته په کار دي او کولی هم سي چې نور اغیزناک اقدامات هم وکړي. اوباما په خپله مرکه کې ویلي په پېښور کې پر پوځي ښوونځي تر برید وروسته موږ لیدلی چې پاکستان د ګڼو وسلولو ډلو په وړاندې اقدام کړی، خو موږ لا هم په پاکستان کې دننه د ټروریزم د دوام شاهدان یو، لکه په چارسده کې پر پوهنتون وروستی برید.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو .com.
په واشنگتن ډی سی او شاوخوا سیمو کې درنې واورې او سیلۍ د امریکا د کانګرس د استازو جرګې چارې وځنډولې. د امریکا د ختیځ ساحل په ایالتونو کې سخت طوفان او درنه واوره پیل سوې چې د خلکو د ژوند چارې په ټپه درولې دي. په داسې حال کې چې په ځینو سیمو کې ترانسپورتي تاسیسات د حکومت لخوا بند سوي، چارواکو له خلکو غوښتي چې په کورونو کې پاتې سي څو مسؤلې ادارې له لارو او واټونو څخه واورې وتویږي. احمد تکلا او نور تفصیل.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې تایید کړه چې د درنو واورو او طوفان له کبله د ټولو قوانینو او لوایحو په اړه د رایو اخیستل به د را روانې فبروري میاشتې تر لومړۍ نیټې وځنډیږي. سکال د ساړه ژمي او د درنو واورو د ورښت له کبله د امریکا د ختیځو سواحلو په زیاته برخه کې چارې په ټپه درېدلې دي. د استازو جرګې د قوانینو او لوایحو په اړه د رایو اخیستل سبا او بل سبا پلان کړی وو، خو په جرګه کې د اکثریت مشر کیوین مکارتی پرون په داسې حال کې په دې پلان کې ځنډ اعلان کړ چې سړه سیلۍ او د واورو طوفان روان وو. د طوفان د واشنگتن ډی سی او نیویارک د اوسیدونکو په ګډون د څه باندې 15 میلیون وګړو چې د امریکا د ټول نفوس څلورمه برخه ده پر ژوند ناوړه اغیز کړی. په نیویارک کې وړمه ورځ بیړنی حالت اعلان شو. نیویارک د امریکا یو لسم ایالت دی چې بیړنی حالت پکې اعلانیږي. په دې ایالت کې له بیړنیو حالاتو پرته د خلکو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی او ترانسپورتي سیستم او پلونه بند دي. په واشنگتن ډی سی کې د کورنی امنیت او بیړنیو حالاتو د ادارې مشر کریس ګیلډارت خبریالانو ته وویل چې د دې طوفان په وړاندې د دوی عملیات به ډیره موده دوام وکړي. د دوه فوټه واورې توګل اسانه کار نه دی. دا کار مو همدا اوس پیل کړی. موږ به د راتلونکو لږ تر لږه 24 یا 36 ساعتونو لپاره د وضعیت په وړاندې د مقابلې په حالت کې او د بیا رغونې د پړاو لپاره باید د اوږدې مودې لپاره چمتو اوسو. د سیلۍ چې په ځینو ایالتونو کې د سیلابونو د راوتلو باعث هم شوې ده تر اوسه 13 کسان وژلي دي. ویل کېږي چې د ډیری مرګ ژوبلې علت ترافیکي پیښې وې. د هوایي چلند شرکتونو پرون اور مورز نږدې 2000 الوتنې کنسل کړې، خو واشنگتن، فلادلفیا او نیویارک ته ټول پروازونه کنسل شوي. د امریکا د ختیځ ساحل د سیمو لسګونه زره کورونه بې برېښنا پاتې دي او په واشنگتن کې چارواکو لا دمخه د اورګاډو او بسونو فعالیت بند کړی دی.
احمد تکل په امریکا کې د درنې واورې او طوفاني هوا له کبله د اوښتو زیانونو په اړه معلومات اورول.
د ژوند رنګونه
تاسو مختل نه راتلو به سر کې وای.
همیرا شینواری يم مدني فعاله.
همیرا جان د دې څنګه چې مدني فعالیتونه کوي نور کوم کارور باندې بوختي؟
فلال محصله يم، تا مخې مې منیجمنت کو اوس هم د لرسونز پیدا شوې راته، نو اوس فلال استاد يم، د استاد په حیث د نن تر سره کوم.
ښه، تاسو ویل چې لرز دا کړم مام زمانه د مور کې د تر څنګ مدني فعالیتونه کوي استاد یې کمرشته کې درس وای او څنګه د ټولو کارو تر رسیدګي کوي؟
بالکل، ولې نه زه فلال کمپیوټر ساينس وایم. هر څه په ژوند کې امکان لري. سره یو ساتر ډیر زیات وخت دی. بای دوی مچ کچرت یو ځوان منظم تقسیم اوقات ولري، هر څل پر خپل وخت ورکی. نو زما په نظر چې د دې ډیر فعالیتونه به هم وکړي شي. د خو یو عادي خبره ده چې یو مدني فعال او استاد او محصل زما منظم مخکزم او زما نور ځوانان باندې هم دغه کړي شي منظم دي مخکلار شي.
او څنګه به چې کمپیوټر ساينس رښتا مول وستله نور هم غواړي زده کړې د امر کې ماستری ډاکټر تر کچې په داخل کې غواړي خارج تر لاړ شي. څنګه پلان لري؟
پلان لرم چې نور لوړ زده کړې ته هم دوام ورکړم. هم غواړم خپل لوړ زده کړې په خارج کې وکړم، خو نه د هغه ځوانانو غوندې چې زه خارج سلاړ شم او په خارج درنګانو نه زیات سړي خوند واخلم او هلته خپل ژوند ته ادامه ورکم. نه، زه غواړم هلته پوهه ترلاسه کړم، خپل ځان په حساب ورسوم، هغه نه بیرته خپل افغانستان سره وګرځم. غواړم د خپل خويندو سره، د خپل پښتنو خويندو سره اوسم، په خپل افغانستان کې هر څه چې کوم خپل افغانستان کې وکم.
د خپل افغانستان کې ځینې ممانعتونه شته، د جنونو پرانې مخصن چې خارج تلاړ سي بیا یوازې تکنه دا مشکلات دي. تاسو کورنۍ ته پارسه وای چې غواړي خارج تلاړ شي او تاسو دا کړی و کی غوې څه نظر لري؟
څنګه چې یو سړی کولی شي د خپل پوهې کچل وړ کی په افغانستان کې تحصیل وکړي، د افغانستان بهر لاړ شي، همداشان یو خزه یو مېرمن یو جلی هم د دې حق لري چې هغه تحصیل وکړي، تعلیم وکړي، خپل غږ اوچت کړي، خارج تلاړ شي، خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي. بلکې ممانعتونه شته. زما په کورنۍ کې هم او داسې په درګرته کورنۍ وکړي دا شری، خو زه خزو ته وایم، زه انجونو ته وایم چې مبارزه دی وکړي، کینې کینې دینه د ټولنی افکار د کورنۍ افکار دی په خپل نفر وړي هغه ته دي ثابت کړی چې ته هم یو پښتنه پیغله او د دې حق لرم چې تحصیل وکړه
تاسو ته خپل ارزوګانه ته ورسېږي چې لخر خارج کې تحصیل وکړي او بیرته راشي افغانستان ته خدمت وکړي ډیره زیاته
مننه کوم
او سم ستار فروغ د ازادي رادیو دویمه سهارنۍ خبری مجله وړاندې کوي.